د مشال ریډیو اوریدونکو د لسو بجو په خبرونه کې موزه بشیر ګواخ یا زلبیا هرکلی کوم. په دیګه کې به ما سره منورشا یا غو تاسو خبرونه وړاندې کوي او له خبرونو علاوه موږ تاسو ته ګڼ رپورټونه لرو په سیمیزو چارو په تازه حالاتو باندې تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو او په نړیوالو موضوعاتو باندې درته مطبوعاتي کتنې او د هغې له حاله مو هم خبرو. د دې ګړې په اخره کې به تاسو پام کوو اونیزه تنزیه خبرونه اوري خو د دې هر څه تر مخه درته منورشا خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا اپوزیشن ګوندونو په صوبایي حکومت تور پورې کړی چې د بجټ په جوړولو کې ورسره سلا نه ده کړې. ټاکل شوی چې سبا له بعد د ناروې په سرخار اوسلو کې د امن په اړه دوه ورځنۍ غونډه شروع کیږي او په جزیره عرب کې د القاعده یمنی مشر نصر الوهایشی په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د اپوزیشن ګوندونو غړي د 2015 او 14 مالی کال د بجټ د اعلان په وخت احتجاج په توګه د صوبایي اسمبلی نه وتلی او ویلي دي چې د بجټ په تیارولو کې ورسره سلا نه ده شوی او په درغلیو کې ککړ د تحریک انصاف ګوند حکومت د واکمنۍ حق د لاسه ورکړی دی. په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند غړي مولانا لطف الرحمن په دې حق له تیر ماښام مشال لري تو ویل
دا نيزه د حکومت جواز نه لري چې بیا د حکومت کې او د بیا د بجټ پېښې چې د بجټ خط په دې بنیاد باندې موږ بایکاټ
د 1.3 ارب روپو په دغه بجټ کې 1.3 ارب روپې د پرمختګ د کارونو لپاره خودل شوې دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نېشنل پارټي، پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند په بلدیاتي ټاکنو کې د مبینه درغلیو خلاف نن په پیښور کې وجلسه کوي. د مې په دیرشمه شو او ټاکنو کې د درغلیو د تورون درامخته کېدل ورسته د خیبر پښتونخوا د واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی وو چې بیا ټاکنو ته تیار دي. خو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر مولانا شجاع الملک 13 ورځې مشال لري تو ویل چې د دې حکومت په موجودګۍ کې د درغلیو ناپاک انتخابات کېدل ممکن نه دي، نو په کار دي چې استعفا ورکړي او بیا انتخابات وکړي. خو تحریک انصاف ګوند د استعفا ورکول نه انکار کړي. د پاکستان قومي اسمبلی د 2015 کال د پوزي آرډیننس موده د نورو سلورو میاشتو لپاره د غزولو منځوري ورکړې ده چې د رواني میاشتې د 25 نیټې نه به شروع کیږي. پرون د ډیپټي سپیکر مرتضی جاوید عباسی په مشرۍ کې د قومي اسمبلی اجلاس شو وشو چې پکې د دفاع وزیر خواجه آصف پاکستان آرمی ترمیمي آرډیننس موده غزولو لپاره ایوان ته قرارداد وړاندې کړو. د متحده قومي موومنت یعنی ام کیو ام غړیو د دې قرارداد د مخالفت نپاس د ایوان نه بهر وتل. په دغه موقع خواجه آصف وویل چې د آرډیننس مخالفت په سیاسي بنیادونو کېږي او ام کیو ام ته معلومه ده چې د قانون لاسونه یې ګریوان ته رسیدلي. وروسته ایوان دغه قرارداد په درون اکثریت سره منظور کړو. ټاکل شوې ده چې سبا له بعد د ناروې په سرخار اوسلو کې د امن په اړه دوه ورځنۍ غونډه شروع کیږي چې پکې د ګډون لپاره د افغان حکومت د وفد نه علاوه د افغان طالبانو استازي هم یاد خاطر رسیدلي. د افغانستان د اجرائیه رئیس یو ویان جاوید فیصل په دې حق لپرون ماخام مشال لیډیو تو ویل
د افغانستان څخه د اجرائیه ریاست دوهم بسیال شغلې استاد محقق دی او همدارس څلور حکومت چارواکي هم مشتره دي. په دې غونډه کې د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي. طبیعي ده هر هغه حتی چې هغه د افغانستان د سولې له خبرو یا د سولې له راتګ سره کومک کوي موږ یې ملاتړ کوو. په دې هیله چې له دغه سغونډو څخه لاسته راوړل نیول د واقعي تورې هم د سولې لپاره کار
خو د افغانستان د سولې عالی شورا په دې اړه سندي ویلي چې په اوسلو کې به د افغان وفد او طالبانو د استادو ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې وشي او کنه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په جزیره عرب کې د القاعده یمنی مشر نصر الوهایشی په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی دی. امریکایي چارواکي په جزیره عرب کې د القاعده څنګه ډیره خطرناک وسلواله ډله بولي. الوهایشی چې په القاعده کې په یمن الزواهری پسې دویم نمبر مشر وو په یو شمېر خبري ایجنسیو کې پروند وجنې پاړه ریپورتونه خبره شوې. سی ان ان د دوه یمنی امنیتي چارواکو په حواله ویلي چې نصر الوهایشی د رواني میاشتې په 12 نیټه په حاضر موت سیمه کې ووجل شو. هلته د جرمن خبری ایجنسی ڈی پی ای بیا په یاد سیمه کې د الوهایشی د مرګ ځای موکلا خودلې د ادارې د یمن خبری رسنیو هم د دې پیښې په اړه ریپورتونه خپاره کړي خو القاعده په دې اړه سندي ویلي. د شام کوردی زواکونو پروند امریکایي هوایی بریدونو په ملاتړ د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف ستراتیژیکی پرمختګ کړی چې پکې یې د یادې وسلواله ډلې لپاره د ترکینې دراسات په لار یو مهم خارګوټی نیولې ده. د تل ابیاد نومې د خارګوټی د نیولو سره کوردی زواکونو په مؤثره توګه د شام او ترکی ترمنځ د خواو شا 1400 کیلومتره پولې کنټرول تل راسه کړي. حمله د لارې به خارجي جنگیالیان د اسلامی دولت وسلواله د مرستې لپاره شام ته ورتلل. د تل ابیاد خارګوټه د یادی وسلواله ډلې لپاره د وسلو او تیلو د ورکړې راکړې په لړ کې هم ډیر مهم وو. د امریکا د خارجه چارو وزارت وایي وزیر خارجه جان کیری پرون خپل روسی سیال سرګی لاوروف باندې ټینګار کړی دی چې روس د یوکرین په ختیځه برخه کې د ډزبندې د لوزنامې احترام وکړي. د یاد وزارت ویان جان کربی ویل کیری پرون په ټلیفوني خبرو کې په لاوروف زور واچو چې د وخت نه دی ګټه واخلي او د دریالخي د رابطه کاری د ګروپ د راتلونکو غونډې نه وړاندې د منک لوزنامې عملی کولو لپاره کار وکړي. او د امریکا د فلوریدا ریاست په خوانی گورنر جی بوش پرون اعلان وکړ چې پکې یې د ریپابلیکن ګوند له اړخه د ولسمشریز انتخابات لپاره ځان د امیدوار په توګه وړاندې کړو. د خپل بریا لپاره یې د پوره کوشش بنه وکړه. د 25 کلن جی بوش چې د یو په خوانی صدر زوی او د بل ورور د میامی په یو پوهنتون کې خپل پلویانو ته د وینا په وخت ویل چې د به هیڅ یو شی او تنتا په کم نظر ونه ګوري. نو مولای چې ځان یې د ریپابلیکن ګوند له اړخه د ولسمشریز امیدوارانو په ځغل کې اعلان کړ. اول به د ګوند له اړخه د نورو امیدوارانو سره مقابله کوي او په هغه کې د بریالي کېدو نه پس به د 2014 کال د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو کې برخه اخلي. د خبرونو پای.
منور شادرته اوریدونکو خبرونه وړاندې کړو. په دې غړي کې بعد نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. دا خبر پختونخوا حکومت د اپوزیشن ګوندونو په سخت احتجاج کې کلنې بجټ وړاندې کړ.
زمونږ د تیر کال په نسبت باندې سګنی کال بجټ ډیر حوصله افزا دی، نورم خوشوې دی.
عوامی نیشنل ګوند، جماعت علماء اسلام، فی او پیپلز پارټی خیبر پختونخوا کې د مئی په دیرشمه شو بلدیتی ټاکنو کې د درغلیو له وجې د صوبایي حکومت د مستعفی کېدو لپاره نن پېښور کې جلسه کوي. او په اونیزا تنظیم خبرونه پام کوه کې بواری
جنگ تا پا دو دو کیجی زد رادیو کمال ریپورتر ایما تو تکی
کچار مخکی زد تیریگا زد
در دیتر سنگ زنی نو ریپورتون همشتا در مشال ریدیو سروسی. اوریدونکو لومبی ریپورت ته ورځو. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبایي سملې کې کلنې بجټ وړاندې کړ. د خواوشا 1400 ارب روپو دې بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان شوه، خو د کار په ځمکه او سامان وړونکو ټرکونو باندې هم ټیکسونه ډیر شوي. په همدې حال کې پرون اپوزیشن ګوندونو د حکومت خلاف سخت احتجاج وکړ. دوی له اسمبلۍ ووتله او ویل چې حکومت د مئی په دیرشمه شو بلدیتی ټاکنو کې ټګي کړې. او تیر ځل هم د خیبر پختونخوا تحریک انصاف حکمران ګوند ترقیتی بجټ پوره نه دی لګولی، نو دا ځل هم ترې د ښو تمه نه لري. په دې اړه د غلام غوس رپورټ اور.
خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایڈوکیټ د را روان مالی کال 2015-16 د پاره 1400 ارب روپو بودیجه چې 1400 ارب روپۍ پکې د صوبې د پرمختګ کارونو لپاره ایښودل شوي دي وړاندې کړه. خو بیا د قومي وطن پارټۍ نه علاوه ټول مخالفو ګوندونو د صوبایي سملې د بجټ غونډې نه د احتجاج په توګه بایکاټ هم وکړو. د خزانه وزیر په خپل تقریر کې وویل چې دغه یو متوازی بجٹ تے چے ہس قسم نو ٹیکسونه پکې نه دی لګول شوی او لکه روان مالکال پشان د بجٹ زیاته پنګه تعلیم صحت او د امن و امان خکول د پاره اخو دی دا د تعلیم د پاره درې کم سل ارب روپې د صحت د پاره سکم دیرش ارب روپې او د پولیسو د پاره دو دیرش ارب روپې تجویز کړی دی دغه شان د سرکاري مزرازمینو په تنخواګانو کې لس فیصد زیاتی او د بې روزګار ځوانانو د پاره د بینک اف خیبر نه د شل لک روپو پورې د قرضې هم اعلان وکړو
زمنګا د تیر کال په نسبت باندې سګنی کال بجټ ډیر حوصله افزا دی نورم خشوي دی د 405 بلین په ځای هغه 488 بلین ته ختلی دی دغه شانت ډیولپمنټل ورکس او ADP هم زمنګا لارینه کافی زیاته شوې ده
خو بیا پښتونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر او د جمعیت علما اسلام پارلماني لیډر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د پی ټی آی حکومت مقامی حکومتونو ټاکنو کې درغلې کړې دي او د بجټ تیارولو کې حکومت د دوی سره هیڅ مشوره نه ده کړې
د نيزه د حکومت جواز نه لري چې بیا د حکومت کې او د بیا د بجټ پېښې شي د بجټ خرچ په دې بنیاد باندې مونږ بایکاټ
دا وامنشل پټه سردار بابک اول چې صوبایي حکومت خلاف د دوی احتجاج با د اسمبلی دننه او بهر دوام لري او ټول هیواد او نړۍ تبا په مقامی حکومتونو ټاکنو کې د واکمن ګوندونو ټګي او بدنظمي په ګوته کوي
په دې صوبه کې پاولنی در باندې د پی ټی آی د حکومت په موجوده کې بدترین داندې شیر بدترین بد انتظامی شیر دا غي داندلې په نتیجه کې موږ دا ګڼو چې په اخلاقي توګه باندې د حکومت تر سره د اجازه نشته دا حق دی نه لري چې مزید دی په دې صوبه کې
دا صوبائی اسمبلی د بجټ غونډې نه جمعیت علما اسلام عوامي نېشنل پارټي پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټي ټول غړو بایکاټ وکړو خو بیا د قومي وطن پارټي غړي تر اخر وخت پورې په خپل چوکو ناسو کوي یو خوا د خزانه وزیر دغه ادا کوله چې په بجټ کې نوې ټیکسونه نه دی لګولې خو بیا په صوبه کې د سی ان جی پېټرول پمپ او سرویس سټېشنو باندې ټیکسونه زیاتول سره سره په کمرشل ګاډو او پغټو لارو باندې هم ټیک زیات شوی دی دغه شان په زمیدارو او کاروباری زمکو باندې هم نوې مالیه تجویز شوی دی خالد خان مشال ریډیو پیښور
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د ریپورت باخره کې اوریدل دا ریپورت د خالد خان او ما د ریپورت نمخ کې په غلطي سره ویل چې دا د غلام غوس ریپورت و غلام غوس زمنګ بل خبريال دی تاسو مشال ریډیو ور
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دو بجو
حجرا
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو ته له مشال ریډیو څخه د نن ورځې په ګډو کې نشر کی د عوامي نېشنل ګوند جماعت علماء اسلام فی او پاکستان پیپلز پارټي سیاسي ائتلاف یا اتحاد بنن پېښور کې وجل سکی دوی توڑ لګی چې د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت په تیرو بلدیتي انتخاباتو کې پراخه درغلی کړی ده د دوی په خبره لکه څنګه چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په تیرو پارلماني ټاکنو کې د درغلی ولوجې د نو شریف حکومت استعفا غوښتله نو اوس باید خیبر پښتونخوا کې د نوموړي ګوند هم د ورته وجوهاتو په بنیاد استعفا ورکی د خیبر پختونخوا حکومت او عمران خان منلی چې په بلدیتی ټاکنو کې درغلی شوې ده خو مستفی کېدل ردی په دې اړه ذبیح الله شفق په خپل ریپورت کې نور تفصیل لري
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د اپوزیسیون ګوندونو د درې ګوندي سیاسي ائتلاف چارواکي وایي چې دوی په بلدیتی ټاکنو کې د شو درغلیو له امله پر ایالتي حکومت د استعفا لپاره فشار زیاتولو په هدف نن په پېښور کې وستره احتجاجي جلسه او لاریون وکړي دغه درې ګوندي سیاسي ائتلاف تر هغې وروسته د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور او نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې او لاریونونه پیل کړي چې د مې میاشتې په 1 نیټه په دې ایالت کې بلدیتی ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې اپوزیسیون ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف ګوند پراخو درغلیو تور پورې کړ دغه ائتلاف چې پر عوامي نېشنل ګوند سربېره پکې پیپلز او د جمعیت علما اسلام فی ګوندونه شامل دي ټینګار کوي چې حکومت د پټاکونو کې درغلیو او لاسوهنې له امله استعفا ورکړي او بیا د ټاکنې ترسره شي د جمعیت علماء اسلام فی ګوند یو جګپوري غړي جان محمد اسکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په پیښور کې د نننی احتجاجي جلسې ولاریون په اړه وویل چې په دې کې به دغه سیاسي ائتلاف مشران ګډون وکړي او د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره به راتلونکي تګلارو ټاکي.
موږ په سیاسي ډګر کې د دې حکومت خلاف هلې ځلې کوو. د دې لپاره موږ هر ډول سیاسي احتجاج په کار اوړو چې موږ هڅه کوو چې لاریون وکړو، لوی غونډې وکړو. کو کچیر بیا هم حکومت دیتا اردو سے جمهور غشتی رو منی بیا با دا خبر احتجاج مندو سخت کو اور بالاخر با حکومت مجبور کو چی استفا ور کی فکر کو چی دا خیبر پښتونخوا دا خلق حق دی چی یو سپین انتخابی نتیجه چی دی اغا دی تر لاسه کی خو چی په منظم ډول په انتخابات کی لاسوهنه سوی دا د دې جمهوریت حق چی دی اغا تعالی کول دی.
له بلې خوا د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت له استفا ور کولو انکار کړی او اعلی وزیر پر خټک د بلدیتی ټاکنو پر مهال پر خپل حکومت لګیدلی تورونه رد کړي. په ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون چولی او ټینګار کوي چې د ټاکنو په اړه هر ډول پلټنه ته تیار دی. په عین حال کې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم څو ورځې وړاندې اعلان کړو چې په دې ایالت کې د پوسټ تر سرنې لاندې بیا ټاکنو ته تیار دی. خو له بلې خوا بیا جان محمد اسکزی وایي چې د اوسني ایالتي حکومت په موجودیت کې د بیا درغلې نه کېدو ضمانت نشته. نو همدا لامل دی چې د تحریک انصاف حکومت د استعفا ورکړي او تر هغې وروسته د بیا ټاکنې ترسره شي. په خیبر پښتونخوا کې د تېرې میاشت په 13 نیټه بلدیاتي ټاکنې ترسره شوې چې پکې پراخه ګډوډي او د مخالفو ګوندونو ترمنځ وسله والې نښتې هم رامنځته شوې چې په نتیجه کې ټاکنو پر ورځ او همدارس ټاکنو وروسته لږ تر لږه 2 کسان مړه او 3 زیات ټپیان شول. د یادونه وردا چې د عوامي نشتنو ګوند په مشرۍ دغه سیاسي ائتلاف په داسې حال کې په پیښور کې احتجاجي جلسه ولاریون کوي چې څو ورځې مخکې د خیبر پښتونخوا په ګڼ شمېر ښارونو کې کاربندیز هم کړی و.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان قومي اسمبلی د یو قرارداد لاري آرمي اکټ د څلورو نورو میاشتو لپاره وغځاوه. دا بل د 13 فروری په میاشت کې وړاندې او منظور شو چې په واسطه لا نور واک اختیار ورکړي. د قومي اسمبلی د متحده قومي مومنټ ګوند غړو د دفاع وزیر خواجه آصف لخوا پر دې وړاندې شوی قرارداد پرون په اسمبلی کې احتجاج وکړ او د آرمي اکټ اوږدولي یو غیر ضروری کار وباله. احمد الله په اړه نور تفصیل لرته وایي.
کله چې پرون د قومي اسمبلی غونډه شروع شوه نو د دفاع وزیر خواجه آصف چې کومو هغه دغه پاکستان آرمی ترمیمی آرډیننس 2015 چې کومو دا یې وړاندې کړلو، د قرارداد یې وړاندې کړلو او ایوان ته دغه وکړو چې دې کې د څلور نور میاشت د پاره چې کوم دی په دې کې وغځول شي، ځکه چې په 15 جون باندې د دې موده ختمېدونکې وه. نو دغه شانتې کله چې دوی بل قرارداد وړاندې کړو نو هغه مهال د ایم کیو ایم غړي چې کومو هغه پاڅېدل او مخالفت یې وکړو او حکومت په ضد ریو وهلی او د ایوان څخه واکاو ټوکلو. د اغه ورستو ایوان چې کوم ته د قرارداد د څلور نور میاشتو لپاره د منځوري ورکړل چې کوم ځای وغځولو، نو دغه شان د موده بعد 15 جون نه چې کوم دی هغه به شروع شي او دا به د څلور نور میاشتو لپاره چې کوم دی دا به خول د قرارداد د منځوري دو ورستو مختلف سیاسي غړي چې کوم دی هغه مختلف قسمه نظر وړاندې کوي، لکه د پیپلز پارټي یا دغه شان د ایم کیو ایم چې کوم غړي دی هغه دا وایي چې دا مهال په بجټ باندې به روانو او د معمول ایجنډا چې کوم هغه دی معطل کړل او یو آرډیننس چې کوم د غزولو لپاره راوړل نو دا د بجټ دوران دی نشو پېښ کوله. خو دا شانت د پیپلز پارټي غړي دا دریز لري چې دا معاملات په کار دي چې دی یو بل ایوان کې د بحث په ځای باندې اول ایڈوایزری کمیټي تر اول او هغه ته په دې باندې خبرې اترې شوې وي. د هغه ورستو خو له ډیپټي سپیکر چې کوم دی هغه وایي چې صرف دا خبرند او دا چې کوم دی منځوري ورکړه دا بالکل د قانون مطابق او دې کې هیڅ داسې لغې نشته دی چې په دې باندې نور اعتراضات کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال اونی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شن
اوریدونکو تمه ده چې سبا او بل سبا به د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان د سولې لپاره یو غونډه وشي. په دې غونډه کې د شرکت لپاره اوسلو ته د طالبانو او هم د افغانستان د حکومت د پلاو د رسیدو خبر ورکړل شوی دی. خو دا چې دواړه لورې به مستقیمي خبرې ترسره کړي او که نه دا تر اوسه لا نه ده معلومه. په دې وروستیو کې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په قطر کې هم غیر رسمي خبرې شوې وي. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د افغانستان د سوریا علي شورا وایي په دې اړه چې آیا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې به د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې ترسره شي زیات معلومات نه لري. ټاکل شوی ده چې اوسلو به د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو د سولې د یوې غونډې کوربه وي. د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق له یو پلاوي سره په دې غونډه کې د ګډون لپاره اوسلو ته رسېدلی دی. دا خبره د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وکړه.
تر دې مرحله پورې لا هم مختلفې چې د غونډې د سیاست په اړه باندې وژغېږم، ځکه چې غونډه یوه عیسوي میاشتې په اوولسمه او اتلسمه نېټه په اوسلو کې جوړېږي. عمومي هدف د غونډې هغه به د سولې په اړه خبرې وي او په دې کې د افغانستان څخه د اجرایه ریاست دوهم مرستیال ښاغلی استاد محقق دی او همداراز څلور د حکومت چارواکي هم ورسره دي. په دې غونډه کې د افغانستان په نمایندګۍ باندې هلته ګډون کوي.
هغه په دې اړه چې د پلاوي مشري څوک کوي او په ترکیب کې کوم کسان شامل دي له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. خو ځینو نورو سرچینو ویلي چې د بهرنیو چارو د مرستیال حکمت کرزي په مشرۍ یو پلاوی اوسلو ته رسېدلی دی. ویل شوی چې د ولسي جرګې پخوانی رئیس یونس قانونی، د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق احدی، د ښځو د چارو پخوانی وزیر حسن بانو غزنفر او د سولې د عالي شورا غړی فرهاد الله فرهاد په دې پلاوي کې شامل دي. د راپورونو له مخې د طالبانو یو پلاوی هم په اوسلو کې دی. دغه پلاوی په ترکیب کې په قطر کې د طالبانو د دفتر یو شمېر غړي شامل دي او مشري هم شیر محمد عباس تانکزی او قاري دین محمد حنیف کوي. خدا چې د افغانستان د حکومت دغه لوړ پوړی پلاوی به د طالبانو له استازو سره مستقیم یا غیر مستقیم خبرې ترسره کړي، تر اوسه هیڅ یو لوري ازادي راډیو ته دا مسأله نه ده تایید کړې. ځینو رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو استازي او د افغانستان د حکومت چارواکي به په اوسلو کې مستقیم خبرې ترسره کړي. د سولې د عالي شورا یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اوسلو د غونډې په اړه له دوی سره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک شوي او نه پوهیږي چې آیا د دواړو لورو ترمنځ مستقیمې خبرې به ترسره شي او که نه. خو دغې سرچینې د دې یادونه هم وکړه چې د دوی د فشارونو له مخې داسې ښکاري چې طالبان دې ته تیار شوي چې د افغانستان له حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. تر دې مخکې د افغانستان د یو شمېر سیاسي څېرو د ملي شورا د غړو او د مدني ټولنې د غړو او طالبانو ترمنځ په څو بېلابېلو ځایونو کې غونډې شوې وې. ناروې هم څه موده مخکې د دا ډول یوې غونډې لپاره زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپو حکمت الله اعظمي وایي د افغانستان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره په غیر مستقیمو خبرو کې ښکیل شي تر څو رسمي خبرو ته لاره هواره شي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوسلو غونډه یوه مهمه غونډه وبلله او ویې ویل چې دا به یو ښه فرصت وي چې طالبان او د افغانستان د حکومت استازي سره مخامخ خبرې وکړي او په دې اړه چې په څه ډول د سولې خبرې مخته وړلی شي په خپلو کې نظرونه تبادله کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د 2014 کال د جون په 15مه شروع شوی قبلی سیمو کې د پاکستانی پوځ د ضربې زب عملیاتو یو کال پوره شوی دی. پوځ وایي چې د ټولو طالبانو په شان یو شان عملیات کړي دي او خو به د بګین دي کتلې خوایا همداسې ده. په دې اړه د اسرار الله مومند رپورټ اورو.
د پاکستان د پوځ ویان د جنرال اسیم باجوا د تیر خلیفه ورځ ویلی وو چې په شمالي وزیرستان کې ضربیزه عملیات یې د خ او بد ټولو طالبانو خلاف کړی دي. خو افغان چارواکو تر دې مخکې ویلی وو چې د عملیاتو له وجې وسلوال له ډیورن کرښې اغړه افغانستان ته شړل شوي چې له وجې ترګر بریدونه ډیر شوي دي. همداراز په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو ودیر ساپی وایي کله هم د افغانانو باور نه راځي چې پاکستان به پر خپل ځمکه د افغان طالبانو پر ضد عملیات ترسره کړي.
افغان باور نه راځي
ولی چې تر اوسه پورې جوغوی حتی که خبرې کوي او که جنگ کوي او که راځي که نه راځي دا ټول د پاکستان د سیکیورټي مقاماتو او پوځ د فلټر او د نظر نه تیریږي او دوی پرې باندې تر اوسه هم افکټیو دي مؤثر دي مگر لایک ډیپلوماسي کوي په سولې راوستلو کې هم نه پوهېږم چې مقصد چیرې دی.
بلخوا د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په ضربیاضب عملیاتو کې یې عرب او نور بهرني وسلوال هم وجلي او د وسلوالو په نخه کولو کې یې هیڅ فرق نه دی کړی. په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود وایي په افغانستان کې د دولت مخالفینو د حملو د زیاتېدو وجه له وسلوالو سره د پاکستان ملاتړ نه بلکې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتل دي. د ده په خبره که څه هم د حقانی طالبانو مشرتابه په پاکستان کې ده خو د ډلې د وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شوي دي. په دې کې شک نشته چې د افغان طالبانو مشرتابه په پاکستان کې ده خو د دوی چې کوم قوت دی هغه ختم کړی شوی او اوس د پاکستان لزمکه په افغانستان کې بریدونه نشي کولای. زما په خیال د افغان طالبانو مشرانو ته پاکستان ځکه سنوي چې اسلام آباد غواړي دغه مشران د افغان حکومت سره د سولې د خبرو لپاره استعمال کړي نه چې د جګړې لپاره. د پاکستان د پوځ ویاند ویلي دي چې د ضربیاضب پوځي عملیاتو د پیل وړاندې هغوی افغانستان ته ویلي وو چې د پولې هغه غاړې ته انتظامات وکړي چې افغانستان ته د وسلوالو د ورتګ مخه ونیول شي خو د په خبره له بده مرغه داسې ونه شول. نوموړی وایي د تحریک طالبان پاکستان مشران اوس هم هلته موجود دي او هیله ده چې په روانو ورځو کې به د دغو خلاف هم عملیات وشي یا به گرفتار شي او یا به پاکستان ته حواله کړل شي. خو افغان چارواکو تل ویلي چې دوی په خپل د ترګری ښکار دي نو د وسلوالو ملاتړ نه کوي او نه هم د تحریک طالبان پاکستان کوم غړي افغانستان کې شته دي. همدارا څرګندونې په کابل کې د سیمه ایزو چارو کارپو ودیر ساپې هم کوي او وایي د ډیورن پر کرخه د وسلوالو د تګ راتګ مخه نیول اسان نه دي.
د ډیورن د لاندې خوانه نشي څنګه چې پخواني مجاهدین راتل او د رد آرمي روس را لښکر په ضد جنګېدل چې کنټرولول نه شول په شمول د شوروي د وخت د قواوو سره 2 لک عسکر پراته وو نو اوس هم دا مشکله ده. مګر که رښتیا وایي امریکې سایډ دی د افغانستان سایډ دی او د پاکستان سایډ دی دا درې واړه همیشه هر میاشت لاس پر لري. ولې دا خبرې میډیا ته راوځي او هلته حل نه کی؟
د پاکستان د پوځ ویاند سمجوا ویلي چې د ضربیاضب پوځي عملیاتو پر وخت ګڼ شمیر وسلوال د افغانستان لاري خبر ته هم اوریدل دي خو د په خبره وز د پاکستان او افغانستان د استخباراتي ادارو په ګډه د کار سره بعد وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو دا مرشال ریډیو دا اوس د خیبر ایجنسی څخه تاسو رپورټ لرو چې د قبایلی سیمو استازي چې په قومي سمله کې دی هغه وایي چې داسې یو کمیټې جوړ کړی ده چې د هغې د لارې به پولیټیکل انتظامیې چې دا ډیرو خبرو ته حساب ورکوي او که چېرته په کم چارواکي کې مشکل وو د هغې په اړه به د خبرو د لارې هغه قانع کوي او کېدای شي هغه خپله استعفا هم ورکړي او له کاره یې لرې کړي. فرهاد شینوار نور تفصیل درته وایي.
د دغه کمیټې غړي وای چې په اف سی آر کې د بدلونونو باوجود پولیټیکل چارواکي قبایل بې ځای زوروي او ځنې افسران د قبایلی رسم او رواج خیال نه ساتي او د خلکو کشالي په وخت نه هواروي. په دې حق له د خیبر جنسینا د کمی اسمبلی غړی شاه جګوله پردی مشال ریډیو ته وای
چې به کم افسر راشي او غټی کار نه کوي هغه سره به کافته پسوي کله زره پسوي کمیاشت بعد وي هغه سره به هم د عمل مونږ کوو.
د فاټا پارلیمانی لیډر غازی ګلاب جمال وویل چې په خیبر کې مو د پولیټیکل چارواکو په اړه را پیښ شوی دغه صورتحال د سمبالولو لپاره دغه کمیټي جوړ کړه.
نو موږ باندې مو پارلیمنٹیرینز به خپل کمیټه جوړ کړه. مو راغلو مو د دې سلسله کې شاه جګل صاحب څخه نه نواتي کې راغلو جرګې کې ورته راغلو چې یاره ته لګ مو ته موکا راکا چې مو څورا د فاټه پارلیمنٹیرینز دي و مو د کوم کا ای سی ایس ته چیف سیکرټری دی گورنر دی منسٹران دی سفران علا وغیرہ د غټولو سره مو خبره کوم چې دا خبر د حکومت لانجا دی د تکلیف دی د خلکو والا مو ټول ورڅوم و د سره مزل کوم.
په خیبر جنسی کې د لوړګي انتظامی افسرانو باندې د ناسم چلند تورونو په حق لمو په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه. یاد دی چې د تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر جنسی د لوړګي پولیټیکل چارواکو د رویې پر ضد د خلکو احتجاجي لړۍ دوام لري، خو بل طرف ته د خیبر جنسی ځینې قومي مشرانو او ملکانو بیا د لوړګي پولیټیکل چارواکو د کار ستاینه کړې ده او وایي چې د خلکو ستونزې یې هوارې کړې دي.
اوریدونکو د فرهاد شینواری رپورټ مو د خبرونې نیمه کې له منور شاه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا د اپوزیشن ګوندونو غړي د 2015 او 2016 مالی کال د بجټ د اعلان په وخت د احتجاج په توګه د صوبایي اسمبلی نه وتلي او ویلي دي چې د بجټ په تیارولو کې ورسره سلا نه ده شوې او دا چې په درغلیو کې ککړ د تحریک انصاف ګوند حکومت د واکمنۍ حق د لاسه ورکړی دی. بلخوانند د خیبر پختونخوا درې اپوزیشن ګوندونه عوامي نیشنل پارټي، پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې د مبینه داندلیو ال وجه په حکومت د استعفا لپاره د فشار په خاطر نن یو جلسه کوي. هلته په قومي اسمبلی کې پرون د 2015 کال د پوځي آرډیننس موده د نورو څلورو میاشتو لپاره د غزولو منظوري ورکړل شوې ده چې د رواني میاشتې د 25 نیټې نه به شروع کیږي. په دې آرډیننس کې پوسټا ځنې اضافي ذمہواری ورکړل شوې دي. تاکل شوی چې سباله بعد ناروې په سرخار وسلو کې د امن په اړه یو دور ځنۍ غونډه شروع کیږي چې پکې د ګډون لپاره د افغان حکومت د وفد نه علاوه د افغان طالبانو استاذي هم یاد خاطر رسیدلی. د افغانستان د سولې عالی شورا په دې اړه سندي ویلي چې په وسلو کې بعد افغان وفد او طالبانو د استادو ترمنځ نه خپنيغه خبرې ترې وشي او کسنګا. په جزیره عرب کې د القاعده یمنی مشر نصر الوهاشی په امریکایي ډرون برید کې وژل شوی. نوموړی په القاعده کې په ایمن الزواهری پسې دویم نمبر مشر و. په یو شمیر خبری ایجنسیونو کې پرون د هغه د وژنې رپورټونه خپاره شوي خو القاعده لا هم په دې اړه سندې ویلي. د شام کوردی ځواکونو پرون د امریکایي هوایی بریدونو په ملاتړ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف ستراتیژیکي پرمختګ کړي چې پکې یې د یادې وسلوالې ډلې لپاره د ترکی نه د رصد په لار یو مهم خارګوټی نیولې. د تل ابیاد نومې د خارګوټی د نیولو سره کوردی ځواکونو په موثره توګه د شام او ترکی ترمنځ د خواوشا 400 کیلومتره پولي کنټرول ترلاسه کړی دی.
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ورې د خبرونو لنډیز درته بنور شو وای اوس به زموږ همکار رابیا کرم خان تاسو ل اسلام آباد د پاکستان د نننې وزینو رسپانو د اداري وغټ کې وای.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي داخله چارو وزارت پاکستان کې د ماشومان خیر خیګړ لپاره کار کوونکي غیر سرکاري نړیوال تنظیم سیف د چیلډرن باندې د پابندۍ فیصله مؤخر کړې ده. ادارې وای پاکستان کې دا وخت د جمهوریت ودی، تعلیم، ساينس، صحت، ماحول، د غربت خاتمه، د ماشومانو تعلیم او د زنانو امور سره سره سیاسي، معاشي او سماجی شوبو کې په زرګونو ملکی او غیر ملکی ادارې کار کوي. د پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې د دې پخپلېدو کې اضافه شو. ادارې مخکلي کې د داخله چارو وزیر د یو الاسته اجلاس هم راغوخته دي چې پکې به د مشکوک کردار حامل د ان جی او د مستقبل په اړه فیصله کیږي او یو نوی قانون به هم جوړیږي. ادارې په وینا د ان جی او د مرګ پسمنده خلکو لپاره بلوموم قابل قدر خدمت کوي، خو سرکاري رپورټونه ظاهروي چې ځینې ادارې پاکستان حکومت سره شوی د معاهدو او مفاهمتي یاداشتونو پابندي نه کوي. په دې صورتحال کې د ان جی او د امر پابند جوړول پکار دي چې اغوی د ډونر سپیس صرف هم هغه مقصد لپاره استعمالوي د څه لپاره چې مختص شوی وي. مشتک رسپان خپل ادارې کې لیکي د روژې میاشته پر راتلو ده او نه صرف د خوراک شیانو نرخونه په اوچتېدو دي بلکې په بازارونو کې د غلا کوونکو زنانو په اړه اطلاعات هم د تشویش وړ دي. ادارې وایي بجټ نه پس او روژه راتلو سره مصنوعي ګرانې پیدا کوونکو ته ښه موقع ترلاسه شوه. په کار ده چې کوم شیانو نرخونه اوچتېږي چې دغې په اړه خلک د بهر ملکونو غوندې بایکاټ کوي. ادارې زیاتوي د پېښور ضلع انتظامیه د باید کم از کم د روژې په میاشته کې ناجایزه منافع کوونکو خلاف د کاروایي وکړي، مارکیټونو کې د کتنې نظام لپاره د کمیټیانې مقرر کړي او د دین علاوه په مقامی سطح د جماعت امام او د علاقې په مشرانو باندې مشتمل کمیټیانې جوړې کړي چې هغه د خلکو په شکایتو کاروایی کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د بشري حقوقو ادارو پر پاکستان غږ کړی چې د پانسۍ او روانه تیزه لړۍ دی ودرئ. ګارډین ورځپاڼه لیکي چې حکومت د روژې په میاشت کې پر پانسیانو ورکولو بندیز لګولی دی. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي چې پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو د پرمختګ په ترڅ کې د ریل ګاډي سرویس به دا اونۍ شروع کیږي. د دوړو لیکنو مهم ټکي درته انیسا اجمل وایي.
ګارډین ورځپاڼه لیکي د چارواکو تر مخه د پاکستان حکومت د روژې په احترام کې د یو میاشتې لپاره په پانسیانو بندیز لګولی دی. مقاله لیکي د پاکستان حکومت د تیر دسمبر میاشتې راهیسې تر اوسه د سل نه زیاتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړي دي. په پاکستان کې په 2008 کال کې د پانسیانو په ورکولو بندیز لګول شوی و، خو د دې بندیز لرې کېدو وروسته د بشري حقونو د فعالانو د ځینو هیوادونو لخوا خفګان او اندېښنې مخې ته راغلې. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 8000 قیدیان د مرګ سزا لپاره په انتظار دي، چې پکې زیاتره سره د اپیل کولو لاره هم نور نه ده پاتې. څارونکي وایي د هېواد عدلي نظام د پولیسو د تشدد او په قانون کې د کمزوریانو له وجې خراب شوی دی، او د دې نه دا ثابتېږي چې په یادو قیدیانو کې زیاتره هغه کسان د مرګ له سزا سره مخ دي چې مقدمې یې په سمه او شفافه توګه نه دي څېړل شوي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د کوټې او د ایران د زاهدان خار ترمنځ د ریل ګاډي سرویس به داونه د 15 کلونو د ځنډ وروسته بیا پیل شي. په داسې حال کې چې د ایران چارواکي به د هوا د اټمي پروګرام په سر د جون د 1 نیټې په خبرو کې ګډون کوي، د پاکستان او ایران ترمنځ د ریل سرویس شروع کېدل د دواړو هیوادونو په ښه اړیکو کې یو تازه ګام دی. مقاله لیکي په عین حال کې پاکستان د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې د برخې اخیستو سره هم مهم رول لوبولی دی. د پاکستان پارلیمان ځینې کارپوهان او خلیجي ریاستونه په دې حیرانه کړي وو چې د یمن پر ضد په عملیاتو کې د غیر جانبدار اوسېدو د خپلو زړو اتحادیانو د ملاتړ لپاره سرتیرو نه لیږلو په حق کې په ګډه پریکړه وکړه. مقاله لیکي که څه هم پاکستان له سعودي عرب او ایران دواړو سره تعلقات لري، خو پاکستان نه د یمن پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف کې برخه واخیسته او نه هم د ایران د اټمي پروګرام په سر خبرو کې ځان شامل کړ. فورن پالیسي لیکي په داسې سیمه کې چېرته چې د فرقواریت د ګواښونو له وجې یو هیواد له خپلې لارې لرې کیږي، پاکستان په ارادي توګه د دې مخه ونیوله او سعودي عرب او ایران چې په سیمه کې مخالفه هیوادونه دي سره د ډېر له احتیاطه کار واخیسته.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم همدا اوسورئ شئ. د سټاک هوم نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې د ګل پورس خپل کلنی ریپورت کې ویلي په داسې حال کې چې نړیوال روجان د وسلو د کمولو پر روان دی، اټمي هیوادونو پاکستان او هندوستان د وسلو زیاتولو باندې پام ډیر کړی دی. په دې اړه ایف پی خبری ایجنسی یو رپورټ خپور کړی چې غټه برخې اسرار العالم مومن درته وایي.
په داسې حال کې چې نړیوال رجحان د وسلو د کمولو پر لور دی، اټومي هیوادونه پاکستان او هندوستان د وسلو زیرمو زیاتولو ته دوام ورکړي. دا خبره د سټاکهوم نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې د ګل پورز خپل رپورټ کې کړي. یاد ادارې د وسلو د کمولو په اړه خپل کلنی رپورټ کې ویلي دي چې امریکا او روس تر ډیره حده د خپلو وسلو په زیرمو کې کمی کړي. په رپورټ کې ډیر لور ته هم اشاره شوې چې د نړۍ په یادو دوو غټو اټومي هیوادونو کې د زیاتې خرچې داسې پراخه او اوږدمهاله پروګرامونه روان دي کوم چې د وسلو د زیرمو 90% دا برخه جوړوي. د سټاکهوم د نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې او څیړونکو په خپل یو بیان کې ویلي دي په داسې حال کې چې په نړیواله کچه خلک غواړي چې په وسلو کې کمی راوستل شي او دوو اټومي هیوادونو پاکستان او هندوستان د اټومي وسلو جوړولو ته دوام ورکړي، نو ښکاري نه چې په دې کې به یو هم د نړۍ د ښه راتلونکي په خاطر په خپلو وسلو کې کمی وکړي. همداراز نورو درې هیوادونه چې د اټومي موادو د نه خوراوي تړون یې هم لاسلیک کړی، په دوی کې چین 2.5، فرانس 3.5 او برتانیا 215 اټومي سرګلولې لري. د یاد ادارې په خبره د غدرې وړ هیوادونه د اټومي وسلو نوي پروګرامونه جوړوي یا یې ځای پر ځای کوي
او یا یې په دغو کې د یو د کولو هوډ څرګند کړی. چین یوازنی اټومي هیواد چې د وسلو کچه یې کافی زیاته کړې. البته هندوستان چې نوینا تر د سلو پورې او پاکستان چې د سلونا تر د یو سلو شلو پورې او اسرائیل چې اتیا اټومي سرګلولې لري نسبتا کمی زیرمې لري، خو پاکستان او هندوستان وسلو زیاتولو ته دوام ورکړی او اسرائیل هم په لری فاصله کې د هدف په نښه کوونکو بلستیک میزایلو آزماینه کړې. د سټاکهوم نړیوال امنیت تحقیقاتي ادارې دا هم ویلي چې هغوی پر دې عقیده دي چې شمالي کوریا هم له شپږو څخه تر د اتو پورې د اټومي توغندیو په جوړولو لاس پورې کړی، خو تکنیکي پرمختګ یې معلومول ګران دي. په رپورټ کې راغلي دي چین د خپلو وسلو په اړه ډېر لږ معلومات په ډاګه کړي دي او د هندوستان او پاکستان لخوا هم یوازې د ازماینو اعلانونه مخې ته راغلي دي. د رپورټ په اخره کې راغلي دي د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د 15 غړو او جرمني او ایران ترمنځ خبرې روانې دي چې تهران د اټومي وسلو له جوړولو منع کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دي او ځینې اوریدونکو په ځینو ځینو کې په منځنۍ صفو باندې زموږ په پروګرامونو اوریدو کې مشکل لري، نو هغه اوریدونکو ته وایو ک چیرته تاسو دا مشکل هم داسې دوام لري نو خامخا یې موږ سره شریک کړئ. د فیسبوک د لارې موږ سره راتللی شئ، موږ ته خپله خبره کوی شئ، په ژوندۍ خپرونو کې هم تاسو کولی شئ چې موږ ته دغه خبره وکړئ، او د دې تر څنګ که د پروګرامونو په اړه باندې کوم نظر لرئ نو هغه هم راته ویلی شئ. اوس یو رپورټ ورزو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نوي مالی کال لپاره د صوبې په بجټ کې د کلتوري پروګرامونو کولو او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې چارو لپاره د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړې دي، خو پښتانه سندرغاړي بیا د صوبې حکومت د تیرو کلونو کارکردګۍ نه امید کړې دي او وایي چې حکومتي چارواکي د دوی هنر او ژوند ته کوم خاص ارزښت او اهمیت نه ورکوي. پر دې موضوع د هارون باچا رپورټ.
د خیبر پختونخوا بجټ پرون د هغه صوبې د اسمبلۍ غونډې ته وړاندې کړل شو. د کلتور او سیلګرۍ چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي افریدی وایي حکومت په پام کې لري چې د صوبې د ځوانانو د فرهنګي او سپورتي کارونو د پرمخ بیولو لپاره څه د پاسه 1 ارب روپۍ ولګوي. نوموړی په ځانګړې توګه په مرکزی ښار پېښور کې د نشترحال په نوم د حکومتي ودانۍ چې د کلتوري پروګرامونو کولو لپاره جوړ کړل شوې د پراختیا او پکې د ښکلي هنرونو د زده کړې د یو مرکز پرانستلو خبره کوي. پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی گلزار عالم چې په پېښور کې ژوند کوي وایي هغه پیسې چې د صوبې د تیر کال په بودیجه کې د کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره مختص کړل شوي وي په سمه توګه او پر وخت نه دي لګول شوي.
دې ته هر کال لکه تقریبا 300 میلیونه دغه راځي کنه بجټ کې روپیا مخکې موږ داسې کارونه کړي وسته نه لیب شو موږ به شافرمان ته ویل چې لکه پیسې لاندې کړي دي نو د هنرمندان دي دوی ورکوي اگر چې کوم ضرورتمند دي چې چاخت جوړي اوس هغه خبره نه مغلی زما په خیال چې هغه بیا واپس شوي. بیا دا تېر کال خو فکر سره موږ خبرې اترې کړې وې اوس نه پوهېږم چې دوی څه کول غواړي. زمون طرف ته څه خیال نشته، هنرمندانو طرف ته څه زیات سنجیدنه دي نو دوی څه نه کوي.
گلزار عالم زیاتوی د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ته څو واره د سیمې د هنرمندانو په تیر د هغو چې عمر خوړلی او ناروغ دي د ستونزو په اړه ویلي، خو په خبره چې د غوي کومه د درسي نه ده شوی.
خیال لاله ده کنه بیمار دي او حکیم جوړیږي مغل وزیر اعظم 3 لک روپۍ ورکړي سب کم سم ما په خیال 50 لک نه 20 لک په کار په کار هغه د 50 کالو خواري او خدمت او سره به سو ویل دي چاته به ویو چاته به جوړي کمرجان بیمار دا مل سلطان په دغه حال دا ګلاب شیر استاد دغه سي دي آیت الله دي سر بیمار دي هغه دې نه تکلیف لري نو سره هر پریشان شي خلک واس کی کو سره خپل کی دغه کی بس دستا او دستا د خبر کې کلچر ډپارټمنټ کې ناشتي.
د کلتوري چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علی افریدی بیا وایي له ناروغ هنرمندانو سره د حکومت یو ځلی مالی مرستې د هغوی په ښېګړه نه تمامېږي. دغه په خبره حکومت د یو داسې نظام پر معرفي کولو غور کوي چې په ترڅ کې هنرمندان د ځایي حکومتونو په کچ فعاله کړل شي او د ګټې وټې مستقلې لارې ورته پرانستل شي.
اوس پورې په پاکستان کې چې کله چوپ مور شوي دي هغه ته یو فنډ ملو د 5 لاکھ 8 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ نو په هغې باندې اخ فنکار مسله نه حل کېږي. نو موږ کوشش کوو چې د ویلیج کونسل نه او نیبرهوډ نه د دو د سیستم ضلع ته او د ضلع نه بیا صوبې ته راوړو چې د دو په هر فورم باندې خپل اکټیویټیز جاري وي او هغې نه چې کوم انکم راځي هغې ته دو ته خپل شیر ملوېږي.
کتونکي د خیبر پختونخوا له حکومت غواړي چې په صوبه کې ادبي او کلتوري غونډو جوړولو ته خاص توجه وکړي. د دوی په خبره له همدغه لارې حکومت کولی شي د سیمې ځوانان مثبتو سرګرمیو ته جلب او هغوی د سخت دریځو کسانو او ډلو له نفوذه وژغوري.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ورې اوسم د وادي سره سم تاسو ته پام کوه اونیزه تنزیه خبرونه دروړو چې زموږ همکار امان الله ناصر یې تاسو ته جوړي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه.
السلام علیکم گرانو او لاوس نلا روجی ته پریشان او ریدونکو، ګورګین جمال میرچکه د رادیو کمال له لوډ سپیکر نه تاسو ته مخاطب دی. د داسې خبرونو سره چې کله وایم چې درته وی وایم او بیا وایم چې نه نی وایم، خو بیا وایم چې نه ورته وی وای، ولی چې تاسو اوس په دې بدو بیکارو خبرونو عادت شوی یاست، لکه هغه زاړه ګناګاران چې په ګناو عادت شي چې یو وکی وای بل دی راځي ایک ګنا اور صحیح. نو گرانو روجی تا گوتا پا غاخ، حیرانو او پریشانو او ریدونگو، روجه خدا در آروان ده. دعا بدغه کو چه ده پا کوری والا پزل در هم اوبر آشی، پا کوری پا گریسو او مبلای لوکی نه بلکی پا جلو تیلو کی پخی. ده کسابانو زل پا مونگ اسوزی او ده ساندا پا زی میخه او ساندی حلال نکی، او که خامخا حلالوی وای چور چوری سے جای هیرا پیری سے نہ جائے، نو بیا لک تندرست جوان زمان حلال کی چې کم از کم شوګر خووی بلډ پریشر دی هم وی خو تور جړی دی نه. بل دعا دا کوم چې درځانو ته اول خود ترحګرو پرچی ران شي او کراځي نو بیا دی لک سمی او کمی راشي، ولی نن سبا که چاته پرچی راځي که ټیکس ترې ناخستل کیږي او که رشوت او کمیشن او که اغوا کیږي، زور تر بیچارگانو او غریبانو خلقو باسي. او تر ټولو لوی دعا دا کومه چې په روژه مبارک کې که دکانداران په کنټرول کې کیږي کنه، درزیان کسابان پولیسان په کنټرول کې کیږي کنه، بس الله دی وکی چې نسواریان په کنټرول کې وي. ولی چې نسواریان په کنټرول کې شي نو په کور خار کلی او بازار کې جنگونه کم وي، ماشومان وحل کیږي نه خجی ترتل کیږي نه. نو ګرانو رو جماعت او پیشلمی زپلو او ریدونکو، روژی خو ټول نیسی، وای ټول قومونه روژی نیسی، خو زمونږ یو واحد قوم دی چې روژی نیولی وی او داسې ټینګ نیولی وی چې نه مشر ته سمه کوي او نه کشر ته. روژه انسان څنګه نیسی؟ تو تکی چکری په دې حق لرا پور جوړ کړی دی، ورته غوږ او سپګمې شي.
زه دا وخت په یوه بازار کې ولاړ یم، خبر نه یم چې په دې بازار کې د هر سړی په تندي سوار لس بجې ولې دي. دیده نور پا تندی سورلس بجه دی خود دی سڑی و تندی تا چه گورم پورا اتلس نیمی پاو بالا دی دا ولی راسی چه ورسو اسلام علیکم
ته زما خوری؟
یو دا سوایی
و مور می؟
یو نه نه
ورندارمی، تندارمی، خالمی، نیامی، سمیتا
نه دا سوایی
نو چه اسمی نه نو بیادی سه سلامون پاتی دی دا یو نامحرم سڑی سره
چه کوی خود جنگ تا پا دو کیجی زد رادیو کمال ریپورتر ایما او نمی دی توتکی
که چار مخکی زد تیریگا خدایی می پا سر درده استر لاس را نتیریگی زد
نه سیوی سی دی توی سیوی سی دی چه کسه ده وی پا دی سڑی سو سو ولی بغاری وحی
بغاری ونوام نو سندری ویم کتپی اگه دی بیارو جرا روانه دا وگی تکیم کنه
یو رو جرا روانه دا رخلی خونه دا تا دا وست سخه بیا وجه تجایی
دروجی پر اکتیس کم رازی خواستیم پریگدی خوبه نه نو تیاری ارته کوم اوز دلت غرمه بیده اوما خوب میده دی رو جمعی و دام خامخ دکاندار تور اغلم اندوانه میزینی واخسته زالی میوه اندوانه پا 200 روپه راکره پا سیکل میوه ترل کور تروانم چی خرب شو اندوانه پا لاری لشو زده سیکل نور کتشم راپورت کولمی چی رکشه پیتیرشو دی رکشه والا سر پا جگر اختم چی تراغمی
کمال کوی روشلا چیره ده تبیا اوز خوبو نوینی آقا هم پا رونسترگو
اخستا پا خیال دا وار با روجه اتویشت وی کوویشت
اتویشت او وویشت نوی ساده نویشت وی یا دیرش
خانه مو خراب نشه دستاس و میدی اوالا کلی و خبر نشی کونه
نه روجه خو طول دنیا نیسی دا اغوی خدا حال نوی روجه یو عبادت وی او عبادت صبر غواری زغم غواری
ته نسوار کهی؟ چیلم وی؟
وی توبه یو دیده سڑی مازغه خراب سو
چی نه چیلم که خی او نه نسواری نو بیا تس خبره ایده روجی پسختی
الله دی وزله وکا تا تا دب ده دماغی امراض و ده داکتر ضرورت تی نگرانو او نسوارو زورولو او ریدون کو وس ورزو دی سڑی تا بس دقا یو سڑی دیر خوشحال مالی میجی او رور اسلام علیکم
و علیکم السلام و علیکم السلام دستا غور سلام داز مرس پیر شندان دو تکی جانی سنگه تبیتون نمیزاجون خورا خوشحال معلومیج زما پا خیال ده و غط چکدار پر یو پریس کانفرنس پیش سوی
زما پریش ده خپل حال را تو وایا ته دیر خوشحاله چه کسه ده
خوشحال بسنگ نیم کوزده می کرده ده انشالله ده اختر پست بواده کوم دام که ده ایسی چه زده را واده کم او یو نوی بلا کوزده پسی وکم
وی پر خزانه پیش سوی کسه کسه ده
پر خزانه پیش سوی نیم بس انشالله و رامان که خدای را سر ملو یو سو رزی پست با پر خزانه پیش سم روزه مبارک را روانه دو قربانی سم لزامون می دی دری شزی می دی
یو نو پا دی که دو خوشحالی کم خبره ده تو خو بایی چه و جاری فریاد وکی پا دی گرانی که دوم را اولادو نه ده اغوی روزه مات پشلمه جامه گوتون نه کوتون نه میتایان بیسکوتون نه
پا دغه خود ارتوام چه غلط اولاده دا حق زامن اغا شزی ندی چه غواری یو شزمی درزی ده بل شزمی الوائی ده بل شزم داسی پا کوری پا خیی چه زو خدای چه گوتی خور سر اخوری
یو زوی ته مې یو لوډ هندوانې راغوښتي دي، بل ته مې د یخي دکان ور خلاص کړی دي. دوه درزیان دي، دوه دوبیان دي، یو نایی دی، د درو د کپړو دکانونه دي، یو تناره والا دی، یو کساب دی. په تاریخ کې اول پلار یم چې د ډیرو کوچنیانو څخه مې پره پره ګټه اخیستې ده.
څکه یې ظالمه، خو پوره مارکیټ ستا په قبضه کې دی.
ځکه خو د کاله یو واده او یوه کوزده کوم.
لږ سوچ فکر وکړه، زوړ سړی یې، واده کوم کوزده کوم. دا زامونو ته کوزدې او ودونه ور وکړه.
بې عقلې چې بله واره دا مشوره رانه کړې. ولې دا زما کارنده زامن په لوی لاس د کاره راباسي؟ بیا به زما رنګه له اخه او له ټوخه لوېدلي او لوی پښې به راته پراته وي. بیا به زما مزدوري چیرې کوي؟ بیا به د ماینو مزدوران.
او ما اورېدلي دي چې تر یوې زیاتې ښځې وي په کور کې، هغوی جنګونه سره کوي. نو ستا په کور کې جنګونه نشته؟
چې سړی سړی د ښځو جنګونه نشي کېدای. ما دوی د جنګ دپاره پرېښي چیرې دي؟ یوه درزي ده، درې زره زنانه او درې زره مردانه جوړې به ګنډي. یوه به هره ورځ د روزمات دپاره من آلو والا، من پیاز والا، نیم من مرچ والا په کوړې پخي. او هغه درېیمه به کم از کم اته دېرش منه مټایانې او جلوبۍ پخوي. چې ښځې دومره مصروفه وساتې، هغوی جنګ ته ور خلاصېږي.
او اوس چې ته دا بله ښځه راولې، وعده کوې دوی ژغ نه درته کوي؟
داسې خبره وکړې زړي له خندا ورسي. هغه خوشحاله دي، وایي ښه دي چې دوې کورسپېرې نورې راشي، په کار کې به یو څه کومک راسره وکړي. ښځه به په کراره نه پرېږدي، کنې بیا تا په کراره نه پرېږدي. او پام کوه تو تکو، پام کوه.
نو ګرانو، د روجمات پکوړو او د پیشلمی سموسو ته له اوس څخه لا په سوچو کې ډوبو اورېدونکو، دا وخت زموږ سټوډیو ته ماهر روژه جات پیر رمضان خان پیشلمی بابا راغلی دی. په روژه کې باید چې دکاندار څرنګه وي، خریدار څرنګه وي، په کور کې د ماشومانو او ښځو سره رویه څنګه وي، په دې حکله د دوی جوابونه او ستاسو ټیلیفونیک سوالونه.
پیر صاحب، پیر صاحب، ته پیری دی جار سما، سړی مې نسواری دی،
خو سر مې چلم کش دی او خواش مې پان خوري. یوې خوا ته خرچه ده او بلې خوا ته غصه. دا روژه به بیا څنګه تېرومه؟
بچی، زه پیریم، وزیر نه یم چې خرچه یې درکم. باقی پاتې شوه غصه، نو گزاره کوه. وای جانانه، گزاره کوه، پیسې که دې په کار وي اشاره کوه. زه بیا دا وایم، تسلی که دی په کار وي اشاره کوه. هو، کراس کرو ورنه برداشت کرو. په یوه غوږ یې اوره، د بل نه یې باسه.
پیر صاحب، پیر صاحب، په نور نړۍ کې چې د هغوی د روژې ورځې وي، اخترونه وي، شیان ارزان نه شي، زموږ دا ګران شي، دا ولې؟
چیرې چې انسان ارزانه وي، هلته شیان ګران شي، او چیرې چې انسان ګران وي، هلته شیان هیڅ قیمت نه لري.
پیر بابا، پیر بابا، د سړی مې په روژه کې یو غصه نه تختوي او بیا ډېر په غصه وي.
بیبي، نوې خبره کوه، دا ډېرې زړې مسلې دي. د سینې دپاره خو توره اریړه ورته ورکړه. پاتې شوه غصه، که د سړي غصه کموي نو خپله جبه به بندوي.
پیر صاحب، پیر صاحب، دا موږ ماشومان څه ګناه کړی ده؟ ټول خلق خپل غصه په موږ باسي.
بچیه، رسه مدام په کمزور ځای پرې کیږي. پلار به دې د ګرانۍ غصه په مور کاږي، مور به دې د بابا غصه په تا باسي. تر سو چې خلق د روجې په معنا او مقصد نوی خبر شوی، ګنا به لاس کوي، سکان به سټ خوري. او بچه بس پام کوه، پام کوه چې ته لوی شې چې ته داسې ونه کړې. او پام کوه بچیه، پام.
د پښتو موسیقۍ نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
که سپلای مو په پښتو ګورې نو ته به وایې دغه احمد ګل فنکار دی، څکه زمیندار صاحب د خدای غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي، د ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
عمارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی، انشاءالله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلی نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.